السلام علیکم د ازادي رادیو د یو ساعت خبرونه پیل سو په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې په دوه کال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي نور راپور نو وروسته معرفي کیږي اوس له ناجیې صافینا خبرونه اوري
ټاکل شوی چې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن په تهران کې لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې افغانستان هم د اجنډا برخه ده. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د خبرونو تفصیل: د پاکستان حکومت هغه هوایی حمله غندلی چې په نتیجه کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د منصور مړینه نه رد کړې او نه تایید کړې، خو ویلي دي چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان زیاتوي په داسې حال کې چې په دې اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټ الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحده ایالاتو سره مطرح شوې ده. بیان همداراز یادونه کوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستاني پاسپورت او د ایران ویزه لري او موټر یې د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکي سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې په نښه شوی. په پام کې ده چې د افغانستان، ایران او هند د رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن په تهران کې لاسلیک شي. په دغو مراسمو کې به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی، د غیرانی سیال حسن روحانی او د هند صدر اعظم نریندرا مودی حضور ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
په پام کې د چې د درې وړ هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتي موافقه نن دوشنبه لاسلیک کړي.
مرتضوی زیاته کړه چې افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ولري. افغان چارواکي هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لاره ولري. د چارواکو په وینا د چابهار بندر له لارې تجارتي مالونه په هر کنټینر کې له 1500 تر $1000 پورې ارزانه تمامیږي. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. په دې غونډه کې د نړیوالو بحرانونو په وړاندې د مناسبې مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله به په دې سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسلې هم بحث وکړي. د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل له ترکیه ازادي رادیو ته وویل:
په دې سرمشریزه کې د کډوالو او پناه غوښتونکو وضعیت ته رسیدګي، د کورنیو بې ځایه سوو پر ستونزو باندې بحث کول، او د طبیعي او غیر طبیعي پیښو له خاطره د زیانمنو سوو کسانو سره مرسته به د دې سرمشریزې اساسي بحثونه وي.
د ترکیه په استنبول کې په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې د نړۍ شپېته مشران برخه لري او د شخړو یا هم افتونو له کبله به له زیانمنو کسانو سره د اړتیاو پوره کولو پر موضوع خبرې وکړي. په نړۍ کې شاوخوا 80 میلیونه انسانان له خپلو سیمو بې ځایه شوي او لږ تر لږه 125 میلیونه کسان مرستې او خوندیتوب ته اړتیا لري. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي: یو امریکایي ډالر 85 افغانۍ نوي پوله، یو اروپایي یورو 8 افغانۍ 15 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 15 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 40 پوله، او زر پاکستاني کلدار 450 افغانۍ. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر په مقصد تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. سپینه ماڼۍ وایي د دې سفر هدف د دې سیمې او امریکا ترمنځ د اقتصادي او امنیتي همکاریو پراختیا ده. په پام کې ده چې ولسمشر اوباما به د 3 ورځو لپاره په ویتنام کې پاتې شي. تمه ده چې اوباما نن له ویتنامي چارواکو سره وګوري او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه وینا وکړي. اوباما به له مدني فعالانو او خصوصي متشبثینو سره هم وګوري. ولسمشر اوباما به ویتنام وروسته جاپان ته ولاړ شي او هلته به د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو په سرمشري کې ګډون وکړي. ټاکل شوی چې په جاپان کې به اوباما هیروشیما ښار ته هم ولاړ شي. اوباما به د امریکا لومړنی برحال ولسمشر وي چې هیروشیما ته ځي. هیروشیما د جاپان هغه ښار دی چې متحده ایالاتو د دوهمې نړیوالې جګړې په پای کې اټومي بم پرې وغورځوه چې په دې حمله کې شاوخوا 80,000 کسان ووژل شول. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي چې کابینه جوړه کړي. د ترکیې جمهوري ریاست دفتر پرون ناوخته په یو بیان کې وویل ولسمشر اردوغان د عدالت او پرمختګ ګوند له نوي ټاکل شوي مشر بینالی یلدرم څخه غوښتي چې د کابینې غړي غوره کړي. یلدرم چې د اردوغان له نږدې متحدانو څخه دی پرون د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند د مشر او صدر اعظم په توګه غوره شو. الان ایلدرم چې د عدالت او پرمختګ ګوند له بنسټ ایښودونکو څخه دی په مخکینۍ کابینه کې د ترانسپورت او مواصلاتو وزیر و او د ګوند د کانګرس کې نږدې 1,500 رایې وګټلې. نوموړي د کانګرس غونډې ته په وینا کې وویل د دوه لومړیتوب په اساسي قانون کې هغه بدلون راوستل وي چې ولسمشر ته پراخ صلاحیتونه ورکوي.
اوس تر هر څه مهم دا دی چې باید د روان سیاسي حالات او د ابهام د ختمولو لپاره یو حقوقي بنسټ برابر کړو. دې هدف ته د رسیدو لاره نوی اساسي قانون او ریاستي سیستم دی.
په اساسي قانون کې د ولسمشر د صلاحیتونو زیاتول هغه لانجمنه مسله ده چې ویل کېږي د مخکینی صدر اعظم احمد داود اوغلو او ولسمشر اردوغان ترمنځ پرې اختلافات رامنځته شوي وو. او د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له داعش ډلې د فلوجا ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. عبادی پرون ناوخته په ټلویزیونی وینا کې وویل عراقي ځواکونه د اسلامي دولت ډلې یا داعش په وړاندې د ستر بری خواته نږدې شوي دي. فلوجا د بغداد د لویدیز په 15 کیلومتره کې پروت دی. د عراق صدر اعظم دا اعلان د عراقي پوځیانو لخوا له داعش ډلې د ځینو سیمو تر نیولو وروسته کوي. په تازه مورد کې عراقي پوځیانو د بغداد د لویدیز په 300 کیلومتره رتبه خرګوټی لدی ډلې ونیوه. داعش ډله لا هم د موصل خار په ګډون د عراق په شمال او لویدیز کې پر ځینو سیمو کنټرول لري. د خبرونو پای
خبرونه مولا ازادي رادیو نه اوریدل. پاکستان وایي په خپل خاور کې د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور وژل کېدل سیړي. په همدې اړه په بلوچستان کې د یو ګوند مشر وایي
تر هغه پورې چې پاکستان د بهرني او خاص طور پر همسایه ملکونو کې د لاسوهنو څخه خپل لاس نه اخلي پاکستان ته د خطرې پیش دي.
د افغانستان، ایران او هند د رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن لاسلیک کیږي.
بندر چابهار یک از مسیرهای نزدیک به افغانستان هست نسبت به بنادر دیگر.
په نورستان ولایت کې بندیان شکایت لري چې د استوګنی ځای تنگ دی.
تاسوی نه هم دا 15 چپرکټونه دي 1500 کسانو لپاره چې یو تشناب دی خاطر یو تشناب لري.
د واټونو د خوندیتوب نړیوال ورځ په افغانستان کې بدا سل کول منځل سوخه چې خلک شکایت لري د واټونو او سړکونو په وردو کې
نه ترافیک وجود لري نه صحیح کلینیک او یو دا واغه شی چایم نسته.
د 19 پروګرامونه په همدې خبرونه کې ووري سپورټي پروګرام د لوبو میدان او تفریحي پروګرام د ګړې اچار. په داسل کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی. اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. د راپورونو له مخې ملا اختر محمد منصور پرون سهار د ایران له خاورې څخه پاکستان ته لاوښتو وروسته د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې ووژل سو. پاکستان دغه راز د امریکا د بی پیلوټ الوتکو حمله پر خپل ملي حاکمیت تیری بللی دی. تفصیل له احمد تکل ناوري.
د طالبانو د مشر د مړینې د راپورونو په اړه د پاکستان د حکومت غبرګون پرون نوښته خپور شو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې د مولا منصور مړینه نه رد کړې او نه یې تایید کړې، خو یادونه یې کړې چې په دې اړه تحقیقات روان دي. بیان یادونه کوي چې امریکایي چارواکو پرون د بی پیلوټه الوتکې له حمله وروسته اسلام آباد ته خبر ورکړ. په بیان کې همداراز د خپرو شوو راپورونو پر بنسټ ویل شوي چې وژل شوی کس د ولی محمد په نوم پاکستانی پاسپورت او د ایران ویزه درلودل او پر موټر یې د افغانستان او پاکستان سرحد ته نږدې په کوچکی سیمه کې برید وشو چې د دې موټر ډریور محمد اعظم هم پکې ووژل شو. بیان زیاتوي اعظم د کرایي موټرو د یوې کمپنۍ ډریور و چې مړی یې د هغه خپلوانو ته سپارل شوی، خو د دوهم کس د مړي د پیژندنې لپاره د پیښې په ځای کې د ترلاسه شویو اسنادو او معلوماتو پر بنسټ هڅې روانې دي. چارواکو ویلي دي چې د ملا اختر محمد منصور او د ډریور مړي وروسته د کوټې یو ملکي روغتون ته انتقال او خپلوانو ته یې وسپارل شول. د روغتون چارواکو ویلي چې دواړه مړي ډېر سوځېدلي وو او ملا منصور ته منصوب مړی خو بیخي پیژندل کېده نه. فرانس پرس خبری آژانس د چارواکو له قوله په راپور کې وایي چې د محمد ولی یا په حقیقت کې د ملا منصور مړی هغه کس ته ورکړل شو چې ځان یې د محمد رفیق په نوم د هغه وراره معرفي کړ، خو چارواکو آژانس ته ویلي چې له نوموړي څخه هیچا حتی د اسنادو پوښتنه هم ونه کړه. د ایران او پاکستان ترمنځ په سرحدي سیمه تفتان کې د سرحد یو مامور ایران ته د ملا اختر محمد منصور د سفر نیټې تایید کړې دي او فرانس پرس اژانس ته ویلي چې د نوموړي په جیب کې یورو وي او له ایران څخه د پاکستان خاورې ته د اوښتو پر مهال یې په روپیو بدلې کړې. ښایي له ملا منصور څخه ترلاسه شوي شناختي کارت او پاسپورت له ده سره د چارواکو اړیکې روښانه کړي، ځکه پاسپورت یې ښایي چې نوموړی ایران ته تللی او په همدې ورځ چې ووژل شو پاکستان ته ستنېده. د پاکستان د صدراعظم د بهرنیو اړیکو سلاکار سرتاج عزیز څه وخت مخکې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د اوږدو کلونو هغه ادعاوې تایید کړې چې پاکستان طالب مشرانو ته پناه ورکړې او ملاتړ یې کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په بیان کې نه دی ویل شوی چې د طالبانو مشر د پاکستان په قلمرو کې څه کول، خو یو ځل بیا یې یادونه کړې چې د بی پیلوټه الوتکو حمله د پاکستان له ملي حاکمیت څخه سرغړونه وه. په بیان کې ویل شوی په داسې حال کې چې د پیښې په اړه تحقیقات روان دي، پاکستان د بی پیلوټه الوتکو حملې پر خپل ملي حاکمیت تیری ګڼي او دا مسله مخکې هم له متحدو ایالاتو سره مطرح شوې ده. په همدې حال کې یو روسي مقام د طالبانو د مشر د وژنې په اړه په غبرګون کې ویلي چې د افغانستان ستونزه د تروریزم ضد عملیاتو په وسیله پای ته نه رسیږي. د روسیې د مشرانو د جرګې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر کنستانتین کوساچوف پرون وویل د ملا اختر محمد منصور وژنه د تروریزم پر ضد د مبارزې په هڅو کې مهم ګام دی، خو زیاته یې کړه چې په افغانستان کې د امنیت لپاره د ناټو او د پخواني شوروي له جمهوریتونو جوړ د ډله ییز امنیتي تړون سازمان ترمنځ ګډې سیستماتیکې هڅې په کار دي. د ملا اختر محمد منصور په مشرۍ وسلوالو په دې وروستیو کې له روسیې سره نږدې اړیکې ټینګ کړي وو او حتی د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخاروا د جمعې په ورځ وویل که د افغانستان له ملي ګټو سره په تضاد کې نه وي نو مسکو چمتو دی چې د طالبانو په وړاندې د بندیزونو په کمولو کې د نرمښت په ښودلو سره د افغانستان د سولې له بهیر سره مرسته وکړي.
ومردل په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی، اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي. بلخوا په کوټه کې د هزاره ډیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل وایي که ملا اختر محمد منصور رښتیا هم په بلوچستان ایالت کې وژل شوی وي، دا به په پاکستان کې د افغان طالبانو د حضور ادعا ثابته کړي او افغان حکومت به پر نور پاکستان نور باور ونه کړي چې افغان طالبان ورسره مذاکرو ته آماده کړي. له رضا وکیل سره په کوټه کې د ازادي راډیو خبریال برکوال میاخیل مرکه کړي.
وکیل صاحب د شنبه په ورځ ویل کېږي چې په نوشکي کې په احمدوال سیمه کې د امریکا د ډرون تیارو یو برید شوی دی. پینټاګان وایي چې په دغه برید کې دوه کسان وژل شوي دي او یو دوی وایي چې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. که واقعا دا ملا اختر محمد منصور وي څه فکر کوي چې پاکستان به ویل چې افغان طالبان دلته نسته او اوس د دوی مشر په بلوچستان کې وژل کېږي؟ ستاسې د ګوند موقف په دې اړه څه دی؟
تر اوسه از موږ حکمرانان دا وایي چې موږ په دې کار نه لرو، لیکن امریکا وګوره، امریکا بیا بار بار دا یادونه کوي پاکستان ته چې ستا سره ښه او بد طالبان دي. که ښه او بد طالبان نسته نو دا ملا صاحب په احمدوال کې څه کوله؟ خو پاکستان چې برباد شوی دي په دا درواغ پالیسي کې چې یو خو خلک سره درواغ وایي از موږ مشران، دویم هر غلطي چې کړی هغه غلطي نه مني. هر وخت چې سړی غلطي مني خپله هغه له تاوانه ځان بچاوي، چې غلطي نه مني ته مجبور یې یو درواغ د پر اصل درواغ نور بوای. اوس دا څنګه کوي؟ دا خو احمدوال کې مشتل شوی دي. څنګه ته انکار کوي د دې چیز چیز انکار کوي او د طالبانو شورا کوئټه شورا وغیرہ د دې خبرې خو هر وخت ډیر د بارنی ملکو چینلان د په باره کې خبرې کړې دي تبصرې کړې دي نو دا شی چې تر هغه پورې چې پاکستان د بهرنی او خاص طور پر همسایه ملکو کې د لاسوهنو څخه خپل لاس نه اخلي یو فیصله نه کوي او دا پاکستان ته دا خطرې پیش دي او دا خطرې نه ختمېږي
که چیرې فرزندا ثابت سي او دا تایید سي چې واقعي دا ملا اختر محمد منصور څه فکر کوي چې آیا د ده وژنه به د پاکستان او افغانستان او د پاکستان او امریکا ترمنځ پر اړیکو پر تعلقاتو څه اغېز وکړي
ازما خدا خیال دی چې د ملکو ټول اړیکې چې دي په یو سړی نه دی تړلې په یو خاص مسله نه دی تړلې انسانان نه دي چې په جذبات کې یو بل سره مینه کوي محبت کوي د یو لیاز کوي د یو احترام کوي دوه ملکو په مابین کې لیاز مینه محبت صحیح نشته فقط ګټې دي نه اوس زه خدا باور نه کوم چې د یو ملا منصور په خاطر د پاکستان او امریکا تعلقات خراب شي البته په افغانستان کې چې کم سیاست د پاکستان د خوا را روان دي او کم سوچ د افغانستان پاکستان په اړه کې په دغه خام خاطر دلی راځي
څه فکر کوئ چې په افغانستان او پاکستان باور وکي چې دوی افغان طالبان مذاکرات آماده کړي
از ما خیال دي دا واقعیا په باور ډیر زیات نقصان رسېږي کم باور چې مخکې افغانستان یا کول یا نه کوله ښکارا کوله چې موږ باور کوو د ملا منصور د واقعې بعد از ما خیال دي چې دا اعتبار خرابېږي
په کوټه کې د هزاره دیموکراتیک ګوند مرستیال مشر رضا وکیل وو د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د وژنې په باب بیلابیل غبرګونونه راغلي دي په داسې حال کې چې د افغانستان حکومت او د امریکا دفاع وزارت د طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې خبر ورکړی اسلام آباد وایي چې په دې اړه تحقیقات کوي
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري
د ازادي رادیو خبرونه هر ورځ د ماښام تر او بجو اوریدلې سي هر ورځ پر هم دغه څپو د ماښام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه مهروي دوه اونیس پروګرامونه په هم دي خبرونه کې درته لرو سپورټي پروګرام د لوبن میدان او تفریحي پروګرام د ګړي اچار خو ترغه مخ کې رحمت الله افغان راتوي چې په کابل کې نن ورځ پانو څه چاپ کړي
کابل چاپ نننه یو ډیری ورسپانو خپل لیکنی او تبصرې د وسلوالو طالبانو د مشر ملا منصور د وژل کېدو او د هغه ځایناستې ته ځانګړې کړې دي ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي امریکا رسمن تاییده کړې چې ملا منصور یې د پاکستان په خاوره کې وژلی وړاندې په مطلب کې راغلی له اسامه بن لادن نه راوروسته ملا منصور د وسلوالو ډلو دویم مشر دی چې د امریکا له لوري په پاکستان کې وژل کېږي د همدې ورسپانې په سر مقاله کې راغلی تبي ده چې طالبانو ته د دوی د مشر وژل کېدل لوی گزار دی خو دا ورته یو ښه درس هم کېدای سي لیکوال طالبانو ته سپارښتنه کوي دوی باید وپوهیږي چې په ټوله کې په هیواد او سیمه کې روانه جګړه پردی ده هر څومره چې اوږدیږي قرباني افغانان ورکوي کابل پوسټ ورسپانې د ملي امنیت د پخواني مشر رحمت الله نبیل له قوله لیکلي د تیت او پرک طالبانو لپاره به د نوي مشر ټاکل ستونزمن کار وي خو احتمال لري چې سراج الدین حقانی یا ملا برادر د طالبانو نوی مشر وټاکل سي د چراغ ورسپانې په سر مقاله کې یادونه شوې په داسې یو حالت کې د طالبانو د مشر ټاکل څه ساده او اسانه خبره نه ده او دا به ستونزمنه وي چې وسلوال طالبان د ملا منصور بدل پیدا کړي د لیکوال په باور افغان حکومت باید په دې اکتفا و نه کړی چې د ملا منصور له وژل کېدو سره به جګړه ختمه سي ملیار من ورسپانې لیکلي د ملا منصور وژل کېدل به د وسلوالو طالبانو ترمنځ اختلافات نور هم ژور او زیات کړي بلخوا سرنوشت ورسپانې لیکلي د ملا منصور وژنه به د روانې جګړې له کمېدو او د طالبانو له منځوي کېدو سره مرسته و نه کړي وړاندې په مطلب کې راغلي په هغه صورت کې چې حقاني شبکه د دې ډلې مشري په غاړه واخلي د طالبانو ترمنځ د احتمالي ګډوډۍ د سرنوشت په سر مقاله کې یادونه شوې ملا منصور نه لومړنی طالب مشر دی چې وژل کېږي او د لیکوال په باور نه به هم وروستی وي د سرمقالې لیکوال وسلوالو طالبانو ته سپارښتنه کوي چې طالبانو ته پکار ده چې خپله لاره بدله کړي او د سولې او امن لاره دې غوره کړي د هیواد په سرمقاله کې راغلي له شک پرته د ملا منصور وژنه د وسلوالو طالبانو په رهبرۍ کې لویه تشه رامنځته کړې ده د لیکوال په باور ملا منصور د سولې پر وړاندې لوی خنډ وو او د طالبانو مشرانو ته اجازه نه ورکوله چې د افغان حکومت له استازو سره وګوري افغانستان ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې لیکلي د ملا منصور وژنه د طالبانو د رهبرۍ لپاره یوه درنه ضربه او د طالبانو په تشکیلاتو به نه جبران کیدونکی ګوزار وي. د لیکوال په باور ممکن د دوی په رهبرۍ کې اختلافات نور هم زیات سي او طالبان په څو ډلو وویشل سي.
تاسی ازادی رادیو ته غوږ یاست. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشری مرستو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې افغانستان یې هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. په دې غونډه کې د نړیوالو بحرانونو په وړاندې د مناسبې مبارزې پر لارو چارو بحث کیږي. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله به په دې سرمشریزه کې د نورو موضوعاتو ترڅنګ افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسله هم بحث وکړي. د ترکیه په استنبول کې په دې دوه ورځني سرمشریزه کې د نړۍ ګڼ مشران برخه لري او د شخړو یا هم آفتونو له کبله د زیانمنسو کسانو د اړتیا پوره کولو پر موضوع پکې خبرې کیږي. په نړۍ کې شاوخوا 8 میلیونه انسانان له خپلو سیمو بې ځایه سوي او لږ تر لږه 125 میلیونه کسان مرستې او خوندیتوب ته اړتیا لري. د اجرائیه ریاست مرستیال بیان جاوید فیصل له ترکیې سره د ټلیفون په مستقیم تماس کې دی. فیصل صاحب، خبرونه ته شرغ لست کاوریدونکو ته دا معلومات ورکړي چې افغانستان له کومې اجنډا سره په دې غونډه کې ګډون لري؟
ډېره مننه. لکه څنګه چې تاسو اشاره وکړل، د افغانستان څخه اجرائیه رئیس او فلاوی په مشرۍ په دې سرمشریزه کې ګډون کړی دی. هغه لا هم تر اوسه پورې خپله وینا نه ده کړې، ولې د وینا تمرکز به د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د ستونزو پر حل په کورنۍ کچه د افغانستان په سطح د کورنیو بې ځایه سوو اشخاصو وضعیت ته رسیدګي او تر څنګ د طبیعي او غیر طبیعي پیښو څخه د متضررینو سره پر مرسته باندې وي. افغانستان دا مهال لوی سره کډوال لري چې هغوی اروپایي هیوادونو ته تللي دي او هلته پناه غوښتنه کوي. پر دې موضوع به بحث کیږي. په ټوله کې افغانستان تلاش لري چې د افغان کډوالو په کور دننه د بې ځایه سوو کسانو سره د نړۍ په سطح باندې توجه او همکاري جلب کړي.
او افغانستان څه تمه لري چې نړۍ به رښتیا هم ژمنه ورسره وکړي، خصوصا د مالی مرستې ژمنه چې افغانستان همیشه تمه لري؟
د افغانستان د کډوالو ستونزه یوازې د افغانستان ستونزه نه ده، دا ستونزه نړۍ په سطح باندې مطرح ده او دا مشخصا په اروپایي هیوادونو کې د هغو هیوادونو لپاره هم یو لوی مشکل غوندې ده. بنا زموږ توقع دا ده چې اروپایي هیوادونه په ټوله کې نړۍ به د دې مشکل د حل لپاره د افغانستان لاسنیوی کوي او په دې برخه کې به ګډ کار کوي. و به ګورو دا به تر اوسه پورې لا هم وختي وي چې موږ د مالي مرستو یا نورو تخنیکي همکاریو په اړه باندې بحث ولرو، اما تر سرمشریزې وروسته به دا په ډاګه شي چې نړۍ کوم هیوادونه یا کوم سازمانونه له دې مرستې سره له دې په دې چاره کې زموږ سره مرسته کوي. د دې ترڅنګ چې اجرائیه رئیس په دغه مجموعه کې یا په سرمشریزې کې وینا کوي، هغه به څو اړخیز یا دوه اړخیز ناستې هم ولري. په دغو ناستو کې به هم د تمرکز د افغانستان د کډوالو پر مسلو باندې وي.
بله، د غونډه په داسال کې جوړیږي چې د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو غټه ستونزه ده چې ځینې اروپایي هیوادونه ویلي دي چې دوی افغان کډوال نه مني او یا هم ځینې نورو فیصله کړې ده چې خپل خاورې څخه یې باسي. دا موضوع به هم مطرح کیږي په دې سرمشریزه کې؟
په ټوله کې د کډوالو وضعیت رسیدګي د هغوی د ستونزو حل او د هغوی سره همکاري ده. بنان ټول هغه ساحې چې ټول هغه مشکلات چې افغان کډوالو ته ایجاد شوي دي، په ټوله کې افغانانو ته په کور نه او د باندې ایجاد شوي دي، په هغو باندې به بحث کیږي. د بحثونو مشخصات او مهم ټکي به تر ملاقاتونو او د دې ناستې وروسته پورې پټه کیږي، اما په ټوله کې د افغان کډوالو او د کورنۍ بې ځایه سوو پر وضعیت باندې بحث په موضوعاتو کې شامل دي.
بله، ډېر مننه. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل و چې له ترکیې را سره خبرې کولې. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه را بلل سوې ده چې افغانستان یې هم په اجنډا کې شامل موضوع ده. د افغانستان اجرائیه رئیس عبدالله په دې دوه ورځنۍ سرمشریزه کې برخه لري چې اجرائیه ریاست وایي د نورو موضوعاتو ترڅنګ به د افغان پناه غوښتونکو او کډوالو پر مسله هم په دې غونډه کې خبرې وکړي.
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمه ایزو مسلو د بحث یوازینی مرجع ده.
په پام کې ده د افغانستان، هند او ایران مشران نن د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي تړون لاسلیک کړي. احمد تکل او نور تفصیل.
په پام کې ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن له خپل ایراني سیال حسن روحاني او د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره په ګډه د ایران د چابهار بندر د راغونې موافقه لاسلیک کړي. چابهار د ایران په سیستان بلوچستان ایالت کې یو آزاد تجارتي سیمه ده چې د تجارتي مالونو د تخلیه او برچلنې لپاره د پام وړ ظرفیت لري او افغان سوداګر به له دې سیمې څخه د عمان خلیج او له هغه ځایه د سمندر له لارې د نړۍ له نورو هیوادونو سره په اسانۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي. افغان حکومت هیله لري چې د چابهار بندر له رغونې او پرانیستو سره به پر کراچۍ بندر د افغانستان اتکا پای ته ورسیږي او افغان سوداګر به د سوداګرۍ د اړیکو لپاره یو متبادله لاره ولري. د افغانستان د دولت د ریاست مرستیال ویان شاه حسین مرتضوی ازادۍ رادیو ته وویل چابهار د نورو بندرونو په پرتله له نږدې لارې افغانستان له نړۍ سره وصلوي او افغان حکومت غواړي له بیلابیلو لارو له نړۍ سره تجارتي اړیکې ټینګ کړي.
قرار است که روز دوشنبه وزارت ترانسپورت سه کشور با حضور
په پام کې ده چې د درېو وړو هیوادونو د ترانسپورت وزیران به د افغانستان، هند او ایران د مشرانو په حضور کې د چابهار بندر ترانزیتی موافقه لاسلیک کړي. چابهار د نورو بندرونو په پرتله افغانستان ته له نږدې لارو څخه ده او هغه محدودیت به لري کړي چې افغانستان یې له نورو هیوادونو سره په اړیکو کې لري. چې څومره ډیرو بندرونو ته لاره ولرو په همغه کچه به د وارداتو او صادراتو په برخو کې اسانتیا ولرو. افغانستان، هند او ایران د چابهار بندر د جوړولو لپاره هڅې له 2003 کال راهیسې پیل کړي خو په تیرو څو کلونو کې پر ایران د بندیزونو له کبله هند او نور هیوادونه پر دې بندر پانګونو ته ډیر لیوال نه وو. خو ولسمشر اشرف غنی له انتخاباتو وروسته د دې پروژې پر عملي کولو خورا زیات ټینګار کاوه. افغان چارواکي وایي چې د چابهار بندر له لارې د افغان سوداګرو تجارتي مالونه د نورو بندرونو په پرتله په هر کانتینر کې له 500 تر 1000 ډالرو پورې ارزانه تمامیږي. دا بندر د هند لپاره چې افغانستان او منځنۍ اسیا ته مستقیمه ترانزیتي لار نه لري هم خورا زیات مهم دی. هند چې له پاکستان سره تاریخي دښمنی لري غواړي د دې بندر له لارې د منځنۍ اسیا بازارونو ته لار عمومي.
د نورستان په محبس کې پراته بندیان د سرپناه له نشټوالي شکایت لري. روح الله انوري دغه محبس ته ورغلی.
په محبس کې 15 تنه چې په بیلابیلو جرمونو نیول شوي او په یو وړه کوټه کې پراته دي په خیش په ورځ په زنجیرونو تړل شوي وي. څو تنو بندیانو د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
نوم محمد ایوب دی، مدیر محاسبه اسباق د مستوفیت د نورستان. په دې محبس کې د پرونه پورې 10 کسانو، 3 کسان پرون نه وي راغی، هغه سره
11
شو، 2 کسان نن په دې نن ورځ راغی، هغه سره 15 کسان شو. همدغه یو کوټه ده چې تاسو یې نه، همدغه 15 چپرکټونه دي، 15 کسانو د پاره چې یو تشناب دی، خاطر یو تشناب لري، دغه تشناب نه استفاده کوو.
امیر خدای یو کوټه دی، دلته نه منځش زیشته مکباره، نه کیناسو زیشته، ډوړی چې خورو هم څوک په کټونه
دوی وای د زی د تنګوالی او نشټوالی په وجه غنو مشکلاتو سره لاس او گریوان دي. خپلو مسولینو ته ستونزې رسولي خو تر وسه پرې چا غوږ نه دی ګرولې. د محبس یو تن مسول د ځان پیژنګلوي څخه ورسته ازادي راډیو ته وویل.
زمانم سید رحمان ده، رتبه می سمون مل ده، احاطه می لرو. بل یوا کوټه ده چې اغم زمونږ د خپل د امکانات په واسطه جوړ کړم ده، بل شی نه لرو. 15 بندیان اوس فعلا موجود لرو چې په یو اتاق کې تاسو ولیدل. نو ژوند کول دلته ډېر مشکله ده. مونږ د مقاماتو نه، ریاست نه، وزارت نه، ټول ارګانو ته مونږ خپلې رسمي مکتوبونه راستولیم دي. شته دي اسناد مونږ سره موجود دي. زمونږ مقامات هیڅکله د دې محبس په هکله هیڅ توجه نه ده کړی.
د نورستان استیناف څارنوال محمد انور هم مني چې په محبس کې بندیان نه ځایږي.
متاسفانه هغه محبوسین چې متهمین چې مونږ په محبسانه توقیف خانه کې مونږ د مجرمینو سره متهمین اچو او دا یو کوټه چې تاسو په خپل سترګو سره لیدل، دا هم د شخصي امکاناتو په خپل محبس کارمندانو جوړ کړی ده. او اوس هلته تقریبا 15-16 کسان متهمین او محبوسین موجود دي او د امکانات هیڅ د پریوتو اغوته نشته. زمنګ نه هله داله چې تاسو کوم زیرات اورګانونه چې د ریاست عمومي محافظ ده او مربوط وزارت داخله ده ابوسینو حقوق او اعاده کولو په خاطر مناسب او انسان چې باید ان کرامت انساني منظر مې سیا په محبس کې ژوند کې باید دا موضوع حل شي.
د نورستان امنی قومندانۍ مرستیل محمد فاروق وای دوی هم یاد ستونز خپل مشران تر سوالي
محبس مونږ ودانه چې وایو دا تقریبا کلونو کلونو کې چې دا دلته توجه خاص نه کړی او بل خصوص د تشوې د امکانات هم بل هم دغه مسله شاته ګرځول او د خپل والي صاحب حلیزلې سره او د مقام قمندانې حلیزلې سره سږ کال تقریبا د دې ډېر امکانات وسې مونږ ته راکړل شوي دي او تقریبا د دې بلاکو دپاره او ښه آسایش ژوند دپاره د دوی تعمیر په ډېر جګ ډیزاین سره جوړیږي.
د هیواد په اکثرو سیمو کې محبسونو ته عصري ودانۍ جوړې شوي خو په نورستان کې اوس هم د څارویو په یوه تنګه او تیاره کوټه کې ساتل کیږي چې د زید نشټوالي په وجه ډېر ستونزې ګالي. روح الله انوري، ازادي رادیو، نورستان.
له نورستان ورزو کابل ته لناجی ساپین د مهمو خبرونو سرخطونه ورو.
د پاکستان حکومت هغه هوایي حمله غندلې چې په نتیجه کې د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور وژل شو. په پام کې ده چې د افغانستان، ایران او هند رهبرانو په حضور کې د چابهار بندر تجارتي او ترانزیتي موافقه نن په تهران کې لاسلیک شي. د ملګرو ملتونو په بلنه نن په ترکیه کې پر بشري مرستو نړیواله سرمشریزه جوړیږي چې افغانستان هم په اجنډا کې شامله موضوع ده. د امریکا ولسمشر باراک اوباما آسیا ته د یوې اونۍ د سفر پر مهال په مقصد نن تیره شپه ناوخته ویتنام ته ورسید. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوان د عدالت او پرمختګ د حاکم ګوند له نوي مشر څخه غوښتي چې کابینه جوړه کړي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی له داعش ډلې د فلوجه ښار د بیرته نیولو لپاره د پوځي عملیاتو اعلان وکړ. او د تاجکستان خلکو پرون په هغه ټول بختنه کې برخه واخیسته چې د هیواد د اصلاحاتو په اړه د رای اخیستلو لپاره ترسره شوه.
د دې نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر وی پاڼه ولولي چې ادرس یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. د واټونو د خوندیتوب نړیواله اونۍ په کابل کې ولمنځل سو. د غونډې ویناوالو په لویو لارو کې د ټرافیکي پیښو د زیاتوالي علت د سړکونو تنګوالی او غیر معیاریتوب په ګوته کړ. تفصیل د خان محمد سین پر راپور کې.
په افغانستان کې د واټونو د خوندیتوب نړیواله ونۍ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې د دې هیواد اکثره لوی لارې او سړکونه معیاري نه دي. دا ونۍ د یک شنبه په ورځ په کابل کې د ترانسپورټ او فایدامې د وزارتونو او د بار وړونکو نقلیه وسایطو د ټولنې لخوا ونمانځل شوه. د ترانسپورټ وزارت مسؤلینو وویل سړکونه او لوی لارې د هیواد شتمنۍ دي او د بار وړونکو نقلیه وسایطو ټولنو، شرکتونو او موټر چلوونکو ته پکار ده چې د سړکونو او لوی لارو د خوندیتوب په اړه ټول ترافیکي، تجارتي او ترانزیتي اصول مراعات کړي. د دې وزارت مرستیال سید ولی سلطان وویل
در کشور ما برای نخستین بار از این هفته گرامی داشت به عمل می آید. متاسف فراوان در سال جاری
د وبل په هیواد کې د لومړي ځل لپاره د واټونو د خوندیتوب نړیوال ونین مازل کیږي. د بدمرغه پروان کال کې د سو ترافیکی پیښو شاهدان یو. دا پیښه مونږ او زمونږ ترافیکی همکارانو ته یو خبردارې ده چې باید له پخوا څخه زیات خپل مسؤلیتونو ته پام وکړو او همدارنګ مخنیوي ته جدي تدابیر ونیسو.
تدابیر جدي عملی را در زمینه اتخاذ
د ترانسپورت وزارت چارواکو وویل چې د ترافیکی پیښو او داسې نورو تخنیکي نیمګړتیاو له امله هر کال په زرګونو افغانان له مرګ ژوبلې سره مخ کیږي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې یوازې تیر کال په ترافیکی پیښو کې 1,406 کسان مړه او 4,000 ټپیان شوي دي. همدارنګه د دې وزارت مسؤلینو د بار وړونکو نقلیه وسایطو ټولنو، شرکتونو او موټر چلوونکو ته سپارښتنه وکړه چې د نقلیه وسایطو د بار معیاري وزن، تخنیکي چارې، سرعت او د موټر چلوونکو پوهه او تجربه په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د فائدامی وزارت چارواکو وویل چې اوس مهال په ټول هیواد کې 8000 کیلومتره پاخه او 14000 کیلومتره د کریر سړکونه موجود دي او هڅې روانې دي چې په لږه موده کې 3000 کیلومتره نور سړکونه هم پاخه کړي. د دې وزارت د سړکونو د چارو رئیس وویل د سړکونو د ډیر ژر خرابېدو لامل په نقلي وسایطو کې له معیار څخه د زیات وزن بارول او لیږدول دي. د نقلیه وسایطو د شرکتونو مسؤلینو وویل که معیاري سړکونه موجود وي او د اړوندو ارګانونو لخوا ورته خدمات برابر شي په لویو لارو کې به د ترافیکي او داسې نورو خطرناکو پیښو مخه ونیول شي. د صدا بهار د شرکت مسؤول سلیمان محمد وویل
مو فقط قانوني اجراءات غواړو، موږ مسافربري موټرو ته بار نه وراچو، موږ کوشش کوو چې خپل مسافرین خوشاله کړو چې هغه موږ ته بیا راسي. موږ دا کوشش نه کوو چې ټکر ډیر وکړو. کابل تر هرات سړک جوړ نه دی، پلچک جوړ نه دی، وزارت پایدامات خبر هم نه ده. د عکسونو موږ مرته راوړي دي تا بعضې جایو کې موږ غټ غټ 404 موټران له سورلۍ سره خامی تشی وکیږي. هلته ماین خطر دی، د نورو مخالفینو خطر دی. دی چې تر هراته پورې نه علامه د ترافیکي وجود لري، نه ترافیک وجود لري، نه صحي کلینیک یو دا واغه شی هېڅ شی هم نشته.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د نامنیو او جنگونو وروسته ترافیکي پیښې بل عمده لامل دی چې ډیر خلک پکې وژل کیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزارت وایي غواړي چې په ټول هیواد کې 131 معیاري ترمینلونه، پارکونه او د کابل ښار په څلورو دروازو کې د نقلیه وسایطو د تخنیکي سار څلور ماشینونه نصب او ټول واټونه په ضروري ترافیکي علایمو سنبال کړي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو کولی شئ چې آزادی رادیو پر انټرنیټ هم صاف او واضح واورئ. د آزادی رادیو ویب سایټ ته ورسئ چې آدرس یې د آزادی رادیو .com یا هم آزادی رادیو .org. آزادی رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري. تاسو هم کولی شئ چې دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. د آزادی رادیو د فیسبوک پاڼه پته ده facebook.com/azadiradio. د آزادی رادیو خبرونه د ماښام تر 2 بجو دوام کوي. هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلی سي. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې په یو راپور پسې اوریدلی سي. سپورټي پروګرام د لوب له میدانه او تفریحي پروګرام د ګوډي اچار. د تاجکستان خلکو پرون په هغه ټول پوښتنه کې برخه واخیسته چې په اساسي قانون کې د اصلاحاتو په اړه د رای اخیستلو لپاره ترسره سوه. په تاجکستان کې د ټول پوښتنې لپاره د رای ورکول پرون سهار پیل سول او د شپې پر 8 بجو پر ټاکلي وخت پای ته ورسېدل. د دې ټول پوښتنې مقدماتي نتایج نن اعلانېږي. د پرونی ټول پوښتنې هدف د څارونکو په نظر د ولسمشر امام علي رحمان د ځواک پیاوړي کول او په راتلونکي کې په واک کې د کورنۍ د غړو پاتې کېدل دي. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د تاجکستان د انتخاباتو د مرکزی کمیسیون د ادارې مشر عبدالمنان دودوزاده تاس خبری آژانس ته وویل چې د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسېدو 2 ساعته مخکې په ټول پوښتنه کې د خلکو د ګډون کچه په 78% وه. دودوزاده وویل چې څه کم 4 میلیونه خلکو په دې ټول پوښتنه کې خپلې رایې وکارولې. تمه ده چې د دې ټول پوښتنې نتایج به د تاجکستان د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان واکمنی نور هم پیاوړی کړي. په دې ټول پوښتنه کې د اساسي قانون د اصلاحاتو د 140 مواردو وړاندیز شوی او خلکو په هغه پاڼو کې چې دوی ته ورکړل شوی وي ټولو مواردو ته یا د هو یا د نه ځواب ولیکه او دا اجازه یې نه درلوده چې هرې مادې ته جلا جلا ځوابونه ووایي. یو رایه ورکونکي جهانگیر صابروف دا ټول پوښتنه د هیواد د برخلیک لپاره مهمه وبلله.
رای پرسی امروز برای مردم تاجیکستان معرکه خیلی مهم سیاسی
نننه ټول پختنه د تاجیکستان د خلکو لپاره یو مهمه سیاسی مسله شمیرل کیږي. په اساسي قانون کې بدلونونه د وخت غوښتنه ده او د دولت د پرمختګ او د قانون د حاکمیت د ټینګښت باعث بشي. زه باور لرم چې د تاجیکستان خلک به د مسولیت په احساس سره په دې ټول پختنه کې برخه واخلي او خپل ونده به تر سره کړي. په اساسي قانون کې د تعدیلاتو مهمې برخې هغه طرحې دي چې د ولسمشر په توګه د امام علي رحمان د کار پر دوره محدودیت له منځه وړي. د راتلونکي ولسمشر د عمر معیار له 15 څخه 15 تر کموي او د مذهب پر بنسټ د ګوندونو پر جوړېدو بندیز لګوي. د ولسمشرۍ پر دورو محدودیت یوازې د ولس د پلار لپاره لري کیږي.
دا هغه لقب دی چې پارلمان تیر کال رحمان ته ورکړ. امام علي رحمان همداراز غواړي چې په واک کې د خپل 9 کلن زوی رستم امام علي پاتې کېدل یقیني کړي. په اساسي قانون کې د تعدیلاتو دا طرحه همداراز ولسمشر او د هغه کورنۍ ته د عدلي او قضایي تعقیب په وړاندې د تل لپاره مسؤلیت ورکوي. په تاجکستان کې وروستۍ ټول پوښتنه په 2003 کال کې شوې وه چې د ولسمشرۍ دوره یې له 1 څخه 2 ته زیاته کړه.
که ډیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو.
که ډیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی.
خلکو حکومت به نه وای.
ډیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د ډیموکراسۍ ملاتړ.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیژنئ.
د لوی وبخون کې خدای په نوم د ازادي راډیو خبرونه اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې جوړ روغ او خوشاله اوسئ. خبرونه اوریدونکو په دغه سپورتي پروګرام کې د افغانستان د تکواندو دوه اتلان استاد نور امیری او وهاب زازه زموږ سره ملمانه دي. استاد نور امیری د تاجکستان اوپن لسیالیونه چې نړیوال سیالي وي د پومسی یا فورم د اجرا کولو په برخه کې د سروزر میډال وګټه، او همدارس وهاب زازی د تکواندو د تاجکستان په اوپن سیالیو کې د سروزر میډال د ګټلو ترڅنګ د غوره فایټر یا مبارز لقب هم خپل کړ. دواړو ته خراغلاست ایم ډیره مننه چې زموږ سټوډیو ته راغلي.
مننه د وسنی رواني خیر وسکور.
مننه
استاد نور امیری د پومسی په برخه کې تاسو د طلا میډال وګټه. مره هیوادونه اشتراک کړي او تاسو کوم لوبغاړو سره لوبه وکړه؟
15 هیوادونه اشتراک کړي، قزاقستان او تاجکستان، قرغیزستان، افغانستان او ایران. او په هغه کې د خو آزاد دي اوپن دي څومره چې بازیکونو ته ورکې چې څومره بازی کوي مسابقه کوي. د تاجکستان شپږ کسانو، یو قزاقستان او یو د قرغیزستان او د ایران، او د افغانستان درې کسانو. په درې کسانو په دې ټولو هغه کې ما وکتل چې سرزرم
طلا مډال تاسو ګټه. کومه کټګوري کې تاسو کوم فورمونه اجرا کړل؟
د فورمونه یو نه همو یو یو لسمو.
نمونه څه څه وکړي؟ شي
کوریو دي، پومسا کوریو یو پومسا تیباکو.
وهاب زازی تاسو څو لوبغاړو ته ماته ورکړه او د سروز رو مډال هم خپل کړ؟
دغه مسابقه کې بازیکنان ډیرو یعنی ډیرو اشتراک کړي، خو تقریبا میزبان چې هغه لږ ډیر چانس لري، یعنی بازیکن ډیری کالج ډیر اشتراک وکړي. ما وکړل 15 بازیکن ته ماته ورکړم او طلا مډال واخل خپل.
کوم لوبغاړي او بل اخر په کوم حرکتو دی هغه مات کړل؟
درې بازیکن تاجکستان، ځکه هغه ما مخکې وویل چې هغه ډیر راوستلی وو، کتورو کزیړو لږ ارقم بازیکن راوستلی وو د مسابقې لپاره. نو درې دنه تاجکستاني سره مبارزه مسابقه وکړه، یو دنه قزاقستاني او یو دنه ایرانی سره، او ټول خو ولا دومرم نه وځي ولې. یو دنه لږ یو فائنل مسابقه لګه خو، او یو دویم یو خو بازیکن تاجکستان خو د سره دوه بازی لګه مشکل لري. نور خو
په کوم حرکتو باندې خو تسلط لري او دغه مسابقې دې شو ګټلې؟ په کومو خو حرکتو دې وګټل؟
ولا د کوندو کار مجموع کې چې یو حرکت باندې نش کولای چې مسابقه وګټي، یا یو عبدلیو باندې وایم خلک نه پیږي حرکت نو مخلم، یا یو عبدلیو باندې، یا یو تشاګي باندې به در حرکت ولري. خو بیا مار بزګن خپل شګر لري، ما خپل یو پکات باندې ډیر می وایل مخته، یو فلیپیني چا می وایل ما شګر بیا چا فلیپیني دا دا مډیر ولا چار بازیک شاید دوا دنې درې دنې موبایل یار امتیاز شوی دا.
کوم یو د نک اوټ کړم دی کنه؟
نه نک اوټ نه شوی ولې، نه دوله صفر میکړی یاله اور راوند کې بازی ختم شوی دا. تکوند یو قانون لري، کله هر کله چې ته یو بازیکن نه دوله نمبر جیک شي ته کولای شي چې میدان خلاص کې، یعنی هغه مخته نشي لیدام. یو اخر قانون دا یعنی نک اوټ یعنی چپاجی نه نک داون ورته وای، یعنی دوله نمبر تعریف نه جیک شي بازی غتر قمی مو کوشل چې څلور بازیکن نه دوله صفر کم ایا بازیکن نمبر کې وګټم، او دغه نتیجه شوم چې بهتري بازیکن شوم.
استاد نور، ستاسو په نظر څومره مهمه وي دغه سیالي د افغانستان لپاره، خصوصا او د تکواندو پرشت کې دغه سیالي څومره ګټوري تمامېږي؟
د افغانستان د تکواندو پرشت کې ډیر مهمه ده. په دې مسابقه کې څومره لوبغاړي چلار شي ډیر ښه دی. د یو انډول لپاره چې کومه مسابقه لکه ایشین چمپینشپ دی یا جهانی دی ډیر ښه دی. خو دم ډیر خو دومره ډیر غم نو ښه قوی هم نه وو او ډیر ضعیف هم نه ځکه پنځه ملکونه راغلي ول.
ایران او د ازبکستان کوم تکړه لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه؟ آیا المپیکي لوبغاړو هم په دغه لوبو کې برخه اخیستې وه؟
تاجکستان المپیکي لوبغاړي هلته برخه اخیستې وو خو ایران نه وو. د ایران المپیکي لوبغاړي راغلي نه وو
ولې د ملي ټیم لوبغاړي
ټیمونه راغلي ول. خو د افغانستان د پومسي ټیم مختلف کټګوري کې مونږ واخیستو میدانونه، یو د شلانه تر دېرشه پورې استاد تمیم هوتک سپین زره واخیستو، او استاد ګل رحمان روحانی برونز واخیستو، په هغه کې یو د پنځلس نه تر شله پورې توغیان اسلام زی هغه برونز واخیستو په پومسه کې.
بله، په مجموع کې قضاوت څنګه استاد په نظر دا پښتنه باید تاسو دواړه جواب کړي، ځکه چې تاسو په پومسا کې نمرې اخیستې او هغوی هم په فایت یا مبارزې برخه کې، په مجموع کې قضاوت څنګه استاد په نظر دغه مسابقه داوران څوک وو او څنګه داوري کوله؟
په مجموع کې قضاوت د سیغنو صحیح نه وو، ځکه چې هغه میزبان او تاجکستان غوښتو چې ټول سپین زره په خپله واخلي، هلته افغانان هم داوري کول. مخکې ما درته ویلی چې استاد نعمت الله بیبي اول شو په داوري کې، بهترین داور شو. دا مونږ تاسو ته افتخار دی چې مونږ تاسو داور کولی شي په بارنۍ هغه کې مسابقو کې بهترین داور لقب واخلي.
بله، ستاسو په نظر څنګه قضاوت دغه لوبو داوران ښه چلند کوو نه یې کوو؟ ستاسو حق خوړلی که څنګه؟
والا چلند نه و ښه و ولې نه و، خو دغه یعنی خپل منځ کې مثال افغانۍ وکړه، افغاني سره برابر شو ښه چلند و، یا به ایران سره برابر شو ښه چلند و، یا بل کشور قزاقستان سره ښه چلند، ولې هر بازیکن مې تاجکستان سره برابر شو بیا لږ نداوري وه. یعنی ځکه هر میدان کې مثال درې څلور ریفریان دي، دوه دانې د دوی وو، درې دانې د دوی، یو د افغانۍ وو، یو بیرانۍ وو. یعنی د نورو په مقابل کې نادوري صحیح نه وه، نورو سره ښه وګیا.
په فیسبوکونو دغه کې ځینو لوبغاړو چې په دغه لوبو کې برخه اخیستې وه لیکلي دي چې داوري سمه ونه شوله. مثلا څه رقم مثال ستاسو په نظر چې دوی داوري سمه؟
مثال داور کوم لکه مثال تاجکستان سره افغانۍ ده، افغانۍ دوه امتیاز جګ ده یا درې امتیاز تفاول لري. مثال که مخته وي خولای ته یا سر ته وي، درې امتیاز بیرته اخلي. مثال که افغانۍ وو صحیح خولته مو ولا امتیاز بنو، یا مخته ولا خولته ولا تاجستان یو لویش یا یو چمپ لري دغه نتیر شلو هغه امتیاز ورکول ولا وی درو دوران جلا ټول کړم دغه درې دوار شي قبول کیه وی درو پلی وګری دوی حق کی بیا در رقم مثال ډیر مباش به سره بازیکانی هم در رقم وخت کړل اول کینه مثال دوم کینه دوري مډال په سر یا سی فائنل کوارټر یا فائنل دغه دورو کې ډیر اخوري کړل.
تاجکستان چې دومره درغلی کړي بیا څوم شوې ده په دغه لوب کې سمره مډالونه
دریم شو، په اول افغانستان شو، دویم ایران شو، دویم تاجکستان شو، دریم ایران شو،
دوم تاجکستان شو. خو بیا افغانانو ډیر مډالونه وګټل په دغه
ما مخ کې ول چې افغانستان اخیرو یې سره لاړ وخه مدګینی والی و ټول یو سره نه مخ کو ساده بهترین داور د افغانستان شو، بهترین مربی د افغانستان شو، استاد شوی تیری بهترین بازیکن د افغانستان شو، زه شوم بازیکن. یعنی هر چی ان شاء الله افغانستان ټیم بهترین و، ډیر زحمتونه هر چی استلی و.
بله، څو مډال په مجموع کې افغانستان نو ګټل په دغه سیالیو کې د مبارزې په برخه کې، د فورم او د جنو د لوبو په برخه کې،
و سره زرو او دولس سپین زرو او اتلس برونزو
او
په مجموع کې
دنجونو او دنجونو په برخه کې هم چا طلا مډال وګټه، فکر کوم
دوه مډال طلا مډال او دوه درې سپین زره
چا وګټل دغه طلا مډالونه. او څومره خېلو به وکړي دنجونو هلته؟
یو خدیجه رضایی وو هغه وګټلو، یو دغه تخلص فروتن تمنا فروتن سره زره واخیستو، یو فرناز یعقوبی سپین زره واخیستو، او یو زهرا نبی زاده.
مننه درستی پښتني پتوګه استقبال څنګه او تاسو هر کله وښو ونه شو حالت مو چې وخت تیر ک څنګه مو تیر ک
د خلکو د هر کله د لپاره چې مو تاجستان راغلو ډیر خلکو نه مننه کوم. استاد مخ کې چې نیمه لاس بجې مو غوړ رسیدلو باور وکړه سرک کې ډولونه او یو خلکو ټول لار باندې شل خلک موټر راکټ شل پیدا خبر د کس نه و خلکو نړۍ خوش تشویق خلکو ډیر وکړو ډیر مننه کوم. ټول فامیلونه بیچاره دغه وخت کې د امنیت کې د شرایط کې شپې لاس بجې راځي د موږ لپاره د تشویق
مننه. استاد نور فامیلونه خو تبان راځي حتما خوشاله کې چارواکی مقامات بل اخر استاسو د سپورت لپاره راغله ک څنګه
کوم دیوالان دوستانو چې غره غره لس بجې شپه موږ راغلو ته برکت را کوسلو. خو چهارشه می ورس کوم برنامه چې نیول فدراسیون یوازې د المپیک د خانه چې چیف دی میشن د المپیک د غلام ربانی ربانی استاد غلام ربانی ربانی غره غره و نماینده نور تربیت بدنی را هیڅ څوک راغله نه ودلته.
یعنی په مجموع کې مقامات نو راغله
مقامات راغله نو نه
ډیره زیاته مننه وهاب زازای او استاد نور امیری چې په دغه پروگرام کې موږ سره برخه واخیسته او په تاجکستان کې مو د خپل اتلولې پاړه موږ ته خبري وکړي مننه ژوند دی
اوسه
درمن اوریدم کو دغه پروگرام په همدې ځای پات رسیدي تر بل یو مزصفی ولستان یک ځای په پاک او بخون کې خدای سپارم کې شي ګورئ
اچار اچار اچار
د چیش اچار
د ګوړی اچار
جوړون کای ننګیار ناشنا خو ګوریدونکو سلام د خبرونه په پایل کې مو د اوسنۍ حکومتونو او ادارو له ملامت او سلامت خبرو دغه دی وایوري
خانو تاسو څه وایس چې څوک ملامت دی
سیب زه خو هم چې اشپز ملامت دی
اشپز ملامت دی
او سیب
دا څه وایس
یوازې اشپز نه سیب هغه پیادهګان هم ملامت دی او باید چې ښه جزا وویني
زم د خبره ته دوم باید داسې جزا وویني چې بیا دغسې وظیفوي غفلت ونه کړي
دا تاسې څه وایې آخر خلک مړه شوي دي دوکانونه خراب شوي دي او تاسې وایې چې اشپز او پیادهګان ملامت دي د هغو دنده خواړه پخول دي د دفتر پاکول دي د دفتر مربوط کارونه دي د هغو یې په دې خبرو څه
ته ریښتیا وایې رئیس صاحب خو زه یې درته ثابتوم چې ټوله ګناه د همدوی ده
ثابته ده ثابتولو ته هېڅ حاجت نشته دی بس یوازې جزا ورکول یې پاتې دي او بس
د ما خو ما اعصاب را خراب کړل تا څه وایې تاسو هر وخت مو دغسې خپله ګناه د نورو پر غاړه اچوئ خپله بې کفایتي د نورو په واسطه پټوئ
صاحب تاسې مبغوسه کېږئ ثبوت غواړئ قبول شئ
صاحب رښتیا وایي یو ځل زموږ استدلال واوره که بیا مو باور رانغئ صاحب په خپله به استعفا درته ولیکو او در به یې کړو
زه د تاسو استعفا نه غواړم او نه د تاسو د لرې کولو فکر دی راسره ځکه ما په دغه ټول ملک کې تاسې خوښ کړی یئ که نه نور کسان کم نه دي خو زه غواړم چې تاسې هم لږ خپل کار ته پاملرنه وکړئ لږ جدیت ښکاره کړئ چې هغه خلک خو ونه وایي چې دغه ټول یې بې کفایته کسان مقرر کړي دي دلته
وایم صاحب خدای دې ستاسو سوری له موږ له سره مه کموي صاحب بېګا مې په کور کې یاد کړي ما ویل که صاحب نه وي نو موږ خو هېڅ هم نه یو
رښتیا وایي صاحب تاسې موږ ته د لوړتیا لارې راښودلې دي او لوړ کړي مو یو صاحب خدای مو یوه شیبه هم مه کموه
ګورئ زه دا نه وایم چې تاسې ملامت خو ما ته د دې منل هم ډېر ګران دي چې ملامت د اشپز او پیادهګان وي
صاحب موږ یې درته تشریح کوو په خپله به ووایې چې همدوی ملامت دي
صاحب تاسې خو لږ اجازه راکړئ چې موږ د خپلو تحقیقاتو نتیجه درته تشریح کړو
ښه سمه ده دا تې تشریح که
صاحب خبره داسې ده کله چې موږ خبر شو چې داسې یوه پیښه رامنځته کېږي نو ژر سره کېناستو او مشوره مو سره وکړه د سیمې نقشه او د راپورونو لیست او نور شواهد مو مخ ته واچول او ښه دفاعي پلان مو ورته جوړ کړه همداسې نه ده
بالکل همداسې ده
نو بیا مو د سیمې ټول مشکوک نقاط سره وویشل او ښه با تجربه او زړور قمندانان مو ورته وټاکل ټولو ته مو لارښوونه وکړه چې پیښه شاید د ماسپښین په یوه بجه رامنځته شي او مؤسف کسان باید په 2 بجو هلته حاضر وي
ښه هو
صاحب ټولو په یوه خوله دا پلان تایید کړ او ژمنه یې وکړه چې تر وروستۍ سلګۍ پورې به له دښمن سره جنګېږي او مبارزه به کوي
خدای دې دوی وشرموي لکه چې وشرمېد
نه نه حتمان یې د دښمن سره لاس درلوده
ښه بیا څه وشول
صاحب بیا هغه وشول چې موږ او تاسو ټولو ولیدل
پوه نه شوم
صاحب په همدغه ورځ اشپز د کوم زاړه سنډه غوښه راوړې وه او شاګرد یې وایي چې په 10 بجو د بخار دیګ ته واچوله چې تر پاوکم 1 بجې پورې ایله پخه شوه او چې غوښه پخه شوه نو پیادهګان وچه ډوډۍ نه ور رسولې او بانه دا کوي چې په نانوایۍ کې بیروبار و صاحب
ډوډۍ چې بیا راوړه هغه بل پیاده کاسې او غابونه نه ومینځلې صاحب
لنډه دا چې ډوډۍ په یوه بجه توضیح شوه او په یوه نیمه بجه مو د هدف په لور حرکت وکړه خود خدای فضل و چه لگ نا وقت ورسیدو کنه وس بده دا یو ژوندے نه ولیدلای
ته خدای فضل وشو چه د تاسو سرونه بچون کنه هواد بل یو غټه تراژدی سره مخامخ شوی وو د غاشپز او پیادگان سر لننه ټول بر طرفه کی د دوه دوه کال زندان مستحکم دی دا غزما پریکړه ده تاسو هم لاس لیکړی آشپز او پیادگان ته هم ور واوروي دومره غټه سا لنګاری
سب تعلق به کو
تاسو شي ورس زرم دغه کار
نه لاړو سي
اوس پام وکړی هغه خبر ته چې همدا اوس را ورسېده. تېره ورځ د شلم ولایت والی صاحب د خپلو فیسبوکي فعالیتونو په لړ کې ولایت ته نږدې د یوه کلیوال د ډیران سره په خره باندې د هغه پټي ته یووړه. خبر زیاتوي چې په دغو مراسمو کې د پردې تر شا د ولایت ټولو غټو او وړو رئیسانو، پولیسو او نورو پوځي ځواکونو برخه اخیستې وه چې په خره باندې د والي صاحب د سرې وړل له نږدې وګوري او چکچکې ورته وکړي. د فیسبوکي فعالیتونو فعالین وایي چې د والي صاحب د دغه فیسبوکي فعالیت لپاره درې ورځې مخکې نوموړی کلی معاصره او تلاشي شوی و چې چیرته کوم مخالف د سرې وړلو په وخت والي صاحب ته مزاحمت ونه کړي. دغه مراسم په چکچکو او ژوندی د یوې والي صاحب په شعارونو او فیسبوک ته د څو عکسونو او کومنټونو په پورته کولو سره پای ته ورسېدل.
خلکو ته لپې دومره خوند ورکوي چې هیڅ د نتیجې په هکله فکر نه کوي. د همدغسې یوه بې فکره لاپوک له کیسې مو خبرو چې کله مو په ځان پسې دروغ ویلو ته زړه ښه نه کوي.
غمه خبر شوی؟
په څه شي؟
تیره شپه خانګل چا وژلی دی.
خانګل خې ته څه وایې چې ژوندی پاتې شوی وای؟ څومره مې ورته وویل چې خانګله کار مره سره لره، خو خبره یې ونه منله، آخر یې سر وخوړه.
یعنی تا وژلې؟
قمرالدینه په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه.
عجیبه ده، زوره کوی له بلې به دې خبر کړم.
بله لا څه شی ده؟
هغه بله شپه د میرزا کور غلو وهلی او ټول ښه شیانې ترې وړي دي.
د میرزا د کور خبره ده؟ نه پو وایې، له ښاره زه راغلی یم او نرخې ته راته وایې. دا نر دی چې ځوندی وي ډېرې دغسې خبرې به واورې.
دا څه وایې غمیه؟ په سوری کې لیونی غلام وکړې او منکرېږم نه
یار. قمرالدین په دې خبره پسې مه ګرځه، خپل کار دې کوه، سپینګیری بشې.
ولکه غمیه، دا ولې په ځان پورې دروغ وایې؟ ګوره آخر به په کومه غټه بلا واوړې.
څه دروغ مې ویلی دی ومورې؟ لکه چې بیا چا شیطانت درته کړی.
نور به څه وایې؟ زه خو دې په دې خپلې کمکلۍ لیونۍ کړم.
څه مې ویلي دي؟
وای څه مې ویلي دي چې چېرته غلا شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې نر دې پکې و، او که چېرته قتل شوی دم تا خلکو ته ویلي دي چې بې نغه دې نه و.
ځه مورې، له ټوکو به مې یوه خبره کړې وي او تا ترې اوس غټه خبره جوړه کړه.
زویا که ماته نه وې معلوم نو رښتیا به مې هم منلې وه چې دا ټول قتلونه او غلاوې تا کړي دي. خو زه دې پېژنم چې د شپې له خپل سوري نه هم وېرېږي او د پیشو له ویرې انګړ ته هم نشي وتلی. ګوره زویا، هر چا ته دغه د دروغو لاپې مه وهه، خدای مه کړه په غټ مصیبت به واوړې.
ځه مورې مه پسې ګرځه، څوک یې مني چې زه غلا او قتل کولی شم؟
و زویا، ته نه پوهېږې دغه کارونه ډېرې بدې پایلې لري. همدا اوس چې چېرته غلا یا قتل وشي نو خلک همدا وایي چې دغه کار د غمي دی.
ځه ودې وایي، د دوی غاړه به بنده وي. زه خو خدای پاک ته معلوم یم چې هیڅ مې هم نه دي کړي.
خوښه دې نو زویا، د ما ومنه او له دغو لاپو وهلو نه ځان وساته.
غمیا خبر شوی؟
په څه شي؟
پرون د سرک په غاړه یو مړی پروت و، چا وژلی و؟
ها ها هغه ښه یې. ما ویل که چیرته پټ واچوم بیا به یې خلک ونه ویني کنه.
هغه تا وژلی و؟
ځا محموده بچو، په دې خبره پسې مه ګرځه، تر اوسه وړکی یې ته.
ګوره ما ته خو دې وویل پام کوه چې بل چا ته ونه وایې، شیطانان ډیر دي، حکومت به در باندې خبر کی.
زه له حکومته چې زه وېرېدلی وای دغسې کار به مې نه کاوه.
ښه نو خوښه دې، د ما خو نه در باندې لورېږي.
زه بچو ښه خو مې وډار کړې،
داسې دروغ چې ونه وایم څوک راڅخه ډارېږي.
څوک یې؟
ته دروازه خلاصه کړه، لاسونه دې پورته کړه.
دغه لاسونه مې پورته کړه. څه ګناه مې کړې ده؟ څه خبره ده؟
نور به نو څه کوې، د لسو قتلونو او پنځو لسو غلاو تور دی در باندې، په خپله خوله دې خلکو ته ویلي دي. مه ګوره لاسونه پورته ونیسه احمقه.
دغه لاسونه مې پورته کړي صاحب. څه وایم صاحب، ما دروغ ویل چې خلک راڅخه وډار شي.
پراونه ننګیار ناشنا برابره کړې وه او برخه اخیستونکي وو صادق سپینغر، برای افغانپور، سپوږمۍ، نقیب الله لاروی، ازه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، جلال آباد 4، کندوز 1، خوست 1 او کندهار 22.